د ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر 9 بجو دوام کوي خ راغلاست. خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د طالبانو چارواکي وایي د کونړ ولایت پر سرکانو او مرورې ولسوالیو د پاکستان له لوري د توپونو ډزې شوي. په کونړ کې د طالبانو یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې یاد شي، ازادۍ رادیو ته ویل چې له پرون مازدیګر رئیس د پاکستان لخوا ډزې روانې دي او دوی مسله له کابل سره شریکه کړې ده. اسلام آباد تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او د مرګ ژوبلې راپورونه هم نه دي ورکړل شوي، خو د ډیورنډ کرښې ته د نږدې سیمو سرچینو ازادۍ راډیو ته وویل چې کډې نورو سیمو ته بر کړي دي. پاکستاني چارواکو خبر ورکړی چې راتلونکې اونۍ د هند د 50,000 ټنه غنمو او یو اندازه درملو لیږد د پاکستان له لارې افغانستان ته پیلیږي. د پاکستان د ګمرک مشر بیلام رمضان ریټرز خبری آژانس ته ویلي دي راتلونکې سه شنبه به شپېته لارې د واګه بندر له لارې د پاکستان خاورې ته ننوځي. میرمن رمضان وایي د مرستې به په جلال آباد کې د خوړو نړیوال پروګرام ته وسپارل شي. د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو کم عمره لوبډله د منځنۍ آسیا د فوټسال د اتلولیو په ترڅ کې سبا له ازبکستان سره لوبه کوي. دا لوبه د قرغزستان په پلازمینه بشکیک کې په روان جام کې د دوهم مقام پر سر ده. وروسته له دې چې روسیې خپل یو شمیر سرتیري له اوکراین سره پر پوله شاته کړل، د ماسکاو او لویدیز ترمنځ لانجه په کمېدو ښکاري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په ماسکاو کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شولت سره ګډې خبرې غونډې ته وویل چې هېواد یې له دې سیمو د یو شمیر سرتیرو د ایستلو پرېکړه کړې ده او تمه ده چې د نړۍ تر ټولو ځوان پیلوټ د ځمکې پر شاوخوا سفر پیل کړي. مک رادرفورد برتانیایی دی، د بلجیم طبیعت لري او شپارس کاله عمر یې دی. نوموړی غواړي په خپله کوچنۍ الوتکه کې د مارچ له 18 د ځمکې چارپې سفر پیل کړي. اټکل کېږي چې دا سفر به له 2 تر 3 میاشتو وخت ونیسي. د خبرونو لنډیز مو له ازادۍ راډیو اورېدل. قدرمن اورېدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. طالبانو اروپای ټولنې ته ډاډ ورکړی چې په پسرلی کې به د نجونو پر مخ د تعلیمي مؤسسو ور پرانیزي، خو آیا دا به د دوی د حکومت له رسمیت پیژندنې سره مرسته وکړي؟
دا چې په مطلق موږ ووایو چې غربي دوی په رسمیت وپیژني، فکر کوم نور موارد هم دلته موجود دي.
پر کونړ ولایت یو ځل بیا له پاکستانه د توغندیو د لګیدلو ادعاوې کیږي.
د سرکانو ولسوالۍ مرکزی ته اتیا او توپونو نه زیات راویشتل او دغه واتړه دغه د سرکانو خوښه په کورونو او دغه بازارونو کې ولګېد.
د فبروري 15مه لا افغانستان د پخوانی شوروي ځواکونو د وټلو کلی زوا
په هغه وخت کې هم مجاهدین انحصار طلبی د داخلي جنگ سبب وګرځیدل.
د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیران نن د اوکراین د کړکیچ په اړه غونډه کوي.
د ناتو دفاع وزیران به اروپا ته تر ټولو جدي متوجه امنیتي بحران د مخنیوي لپاره غونډه وکړي.
او په دوهم نیمایي کې به د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام واوري.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اروپای ټولنې استاذو له طالبانو غوښتي دي چې پر روانه وري میاشت کې خوندزي او پوهنتونونه د نجونو او هلکانو پر مخ پرانیزي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استاذي توماس نیکلسن وایي په دوحه کې د طالبانو له استاذو سره د غونډې پر مهال په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې اندېښنې او د ښځینه فعالانو د نیولو مسایل شریک شول. طالبانو ژمنه کړې چې خوندزي به پرانیزي او نجونې به پرېږدي چې زده کړې وکړي. احمد شیبر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشي پلاوي د قطر په پلازمینه دوحه کې د اروپایي ټولنې له استازو سره وکتل. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن تیر شپه په یو لړ ټویټونو کې څرګنده کړه چې د زده کړو مسله د اجنډا له مهمو موضوعاتو څخه وه او طالبانو ژمنه وکړه چې د 1400 لومړي کال په وري میاشت کې به د ټولو نجونو او هلکانو پر مخ منځني ښوونځي او لیسې پرانستل شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دوی له اروپای ټولنې د زده کړو په برخه کې د همکارۍ هیله کړې ده. طالبانو تر دې مخکې د سلواخي دیارلسمه په ګرمو سیمو کې د پوهنتونونو د پرانیستو لپاره او د کب اوومه په سړو سیمو کې د پوهنتونونو د پرانیستو لپاره اعلان کړی وه، خو شرط یې دایي شوی وو چې د هلکانو او نجونو ټولګي به سره بیل وي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په ټویټونو کې دا هم لیکلي دي چې د ښځینه فعالانو د تریتم کېدو او نیولو په برخه کې ژورې اندېښنې شته. شاغلی نیکولسن همداراز څرګنده کړه چې د ښځو او لژکیو د حقونو په اړه اندېښنې د طالبانو له پلاوي سره شریکې شوې دي. د نیکولسن په وینا اروپایي ټولنه له اړمنو افغانانو سره پر مرستو ټینګار کوي او د 1500 یورو مرستو پر ژمنې ولاړه ده. اروپایي ټولنې ویلي دي چې دا مرستې به د ملګرو ملتو له لارې پر خوراکي موادو، روغتیا، زده کړو او د ژوند د لومړنیو اړتیاوو په برخو کې ولګول شي. د شاغلی نیکولسن په وینا د اروپایي ټولنې او طالبانو پلاو سره ومنله چې مخامخ او آنلاین خبرې به ادامه پیدا کړي. د طالبانو له لورې د کابل له نیولو شپږ میاشتې تیرې شوې دي، خو تر اوسه هیڅ هیواد دوی په رسمیت نه دي پیژندلي. د طالبانو چارواکي تمه لري چې د بیلابیلو هیوادو له استازو سره د دوی لیدنو کتنو دې ته لاره لنډه کړې ده چې په رسمیت وپیژندل شي.
واموریدل چې طالبانو اروپایي ټولنې ته ډاډ ورکړی چې پر روان حمل میاشت کې به ښوونځي پرانیزي او نجونې به ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې شي. آیا دا ډول تعهد طالبان دې ته نږدې کوي چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي؟ په دې اړه د امریکا په هارټفورد پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردګ له احمد شیبر سره په مرکه کې خبرې کړې.
د نجونو مکتبونه په رسمیت پیژندلو دپاره باید کیدای شي یو ګام واوسي، لیکن دا چې په مطلق موږ ووایو چې دغه به دوی وشي کولای چې غربي دوی په رسمیت وپیژني، فکر کوم لږ نور موارد هم دلته موجود دي، په خاصه توګه د دیموکراسي، د خلکو نوع سیاسي حقوق، نور ټولنیز حقوق،
وردک صاحب که چرته همداسې وي لکه څرنګه چې تاسو وایست، د اروپایي ټولنې له استازو سره یوې خواته طالبانو غونډه کړې ده، بلې خواته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست ویلي دي چې واشنګټن د طالبانو په ضد د کومې منظمې وسلوالې ډلې ننګ نه کوي او نور قدرتونه هم دې ته نه هڅوي چې دا کار وکړي. دا هم یو ډول د طالبانو ملاتړ نه څرګندوي.
د طالبانو ملاتړ به فکر نه کوم چې دلته څرګند کړي، لیکن یو تشویش دلته یوازې د امریکا نه دی، بلکې د منطقې هم ده که چیرته نور وسلوالې ډلې لکه څنګه چې یو څه وخت مخکې دوشنبه کې غونډه شوې وه، پخوانی شمالی تلوال چې په پسلی کې بود، دوی په مختلفو جبهاتو کې مقاومت کوي د طالبانو په مقابل کې، خو بیا په دې کې که دغه یو تشنج رامنځته کړي چې افغانستان کورنۍ جګړې ته ورنږدې کېږي، بیا دلته د داعش د ځای پر ځای کېدو ویره هم شته چې دلته یوازې
امریکا نه. د داعش په برخه کې ټام ویست یو ډول طالبانو رضایت ښکاره کړی دی چې دوی د داعش په ضد باندې د ده په وینا لاسته راوړنې لرلې دي، خو بل لور ته د القاعدې په اړه تشویش ښکاره کړی دی. دا بیا بیرته په طالبانو یو ډول د نه اعتماد معنا لري او که څرنګه؟
د ټاموس خبرې تقریبا یو څه ضد و نقیض خبرې وې، په یو ځای کې تقریبا د په مطلقه توګه یو پراسپکت او یا یو امید یا دوربچه یا روزنه ده طالبان پر رسمیت پیژندو رد کله، بیا په دن و نور و مواردو که خوشبینی ترگنده وله، لیکن ده داعش و ده القاعده پخله که وایو القاعده تقریبا دسته یو مر ارگان ده ده طالبان او ده القاعده تقریبا دیر کیمیا تقریبا ودونه فرق کریدی او اتا دید ربانی پا وقت که دوید افغانستان تذکره اخسیدی پاسپورتون اخسیدی اغب به تخنیکی لحاظ باندید طالب او دید القاعده بیلتون دیر مشکل کرده، لیکن دید داعش القاعده نه هم داعش دیر په حساب د غرب ته هغه د دوی میتودونه تشدد لري او غرب ته مشکل جوړ کړی. نو فکر کوم چې د داعش سره به د امریکا مشکل زیاتره وي نسبت د طالب او د القاعده.
د متحدو ایالاتونو په هارتفورد پوهنتون کې د سیاسي علوم استاد احمد وایس وردګو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
برتانیا اعلان کړی چې د ملګرو ملتونو د یوې سرمشریزې کوربه به وي چې په آنلاین ډول ترسره کیږي. د برتانیا چارواکو پرون وویل چې د دې غونډې هدف دا دی چې د افغانستان لپاره د طالبانو له واکمنۍ په راوروسته موده کې په بشري برخه کې میلیاردونه ډالره بسپنه راغونډه شي. ملالی بشیر د موضوع نور جزئیات اوروي.
د طالبانو له رژیم سره لویدیځ مرسته نه کوي او ملګری ملتونه وایي چې تر 40 میلیونه ډیر افغانان د ژوندۍ پاتې دوه لپاره بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او د افغانستان نیم اولس له سختې لوږې سره مخامخ دی. ملګرو ملتونو تیره میاشت ویلي و چې د افغانستان لپاره 4.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا سته. دا یو ځایی د یو هیواد لپاره د ملګرو ملتونو په تاریخ کې د مرستو تر ټولو ډیره غوښتنه ده. ملګرو ملتونو او برتانیا په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې د راتلونکي میاشتې په غونډه کې به د مرستندوی هیوادونو، ملګرو ملتونو او افغان مدني ټولنو استازي برخه اخلي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تراس هم وویل چې په دې سرمشریزه کې به د خوړو، سرپناه او روغتیایي خدمتونو پر چمتو کولو تمرکز وسی. په ځانګړې توګه هغو نجونو او ښځو ته به د مرستو پر لارو چارو خبرې وسی چې د طالبانو له واکمنۍ سره یو ځل بیا په بهر کې له کار کولو محروم سوي دي. اغلی تراس زیاته کړه چې دا غونډه د نړیوال ټولنې لپاره یو مهمه شیبه ده چې په افغانستان کې د مخ پر زیاتېدونکو ناورین د مخنیوي لپاره لاس په کار سي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بیا ویل چې په افغانستان کې د ارتیا کچه بې ساري ده. د بیکاری پایلې به ویجاړوونکي وي که هڅې ونیسي او لندن به د دې نړیوالو هڅو مشري وکړي. برتانیا پروسږ کال له افغانستان سره د 390 میلیونه ډالرو مرستې ژمنه وکړه چې په دې کې د تیرې میاشتې څه باندې 100 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرسته هم شامله ده. د برتانیا یو شمیر ډیپلوماټان تیره اونۍ کابل ته تللي وو چې له طالبانو سره خبرې وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د کونړ سیمایز چارواکي وایي د ولایت پر سرکانو او مروري ولسوالۍ یو ځل بیا پاکستانی ځواکونو د سپکو او درنو وسلو حمله کړې دي. د دې حمله د مرګ ژوبل په اړه دقیق معلومات نشته. د سیمې اوسیدونکو وایي چې د بریدونو د شپې تر 9 بجو پورې دوام وکړ. د موضوع تفصیل د ازادي رادیو خبريال راکوي.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ وسیدونکو وای د سې شنبې ورځې مازیګر مهال پاکستانی ځواکونو د دوی د ولسوالۍ پر مختلفو سیمو د توپونو او نور وسلو ډزې پیل کړې دي. د سرکانو ولسوالۍ وسیدونکو محمد خاکسار ازادي رادیو ته وویل
مخکې د نولې طرفو د نوپاس نشاته د هندک باندې او ته ویل کیږي د سې مومان مې نو پر سوه به کو د سوه به د سې په مخکې سفر ویل کیږي دغه ځینې اول هغه په وړوډه زبانې به دا غنه رسته غټې ډزې شروع ګندل کړي او د ګندل نه مخکې ادم اره ویشت سرکانو ولسوالۍ خاص کر مرکزی ته اتیو توپونه زیات را ویشت لو دغه واټر دغه سرکانو خوښه په کورونو دغه بازارونو کې ولګي.
خاکسار راته لډیورن کرخي هاخوا هغه سیمه هم په ګوته کړی چې په کومو کې پاکستانی ځواکونو ټانکونه او توپونه ودرولي او د خو پرې د دوی کلی ولي
دا کوم چې هغه یشتل کوي دا غزنه دغه ته د باجول د غونډي او تویر کیږي د غونډي نه د چارکیو تویر کیږي دا غزنه چیرې ډزای د پښتې د سر نه ډزای د کارو کړو نه ډزای چې در افغان ټوپ تویر کیږي د نو پاسه نه دي چې د غړ غړ مرکزونه دی او د غړ غړ خلاګانې جوړې کړې دي همدا غزنه دغه توچی بریدونه کوي.
د سرکانو وسیدونکو وای د یادو بریدونو لامل غنو کسانو په یخ ژمي کې خپل کورونه پریخي دي. طالب چارواکي هم منی چې پاکستانی ځواکونو یو ځل بیا د خپل وسلو خلی سرکانو او مروري ولسوالیو ته سمې کړې دي. یو طالب چارواکي چې لنوم خودلو او اواز ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل ل تیر ورځې پاکستانی ځواکونه د سرکانو او مروري ولسوالۍ پر یو شمیر سیمو د توپونو ډزې کوي چې تر اوسه د مرګ ژوب لپاره معلومات نه لري، خو په مرکز کابل کې خپل مشرانو ته د بریدونو راپور ورکړی دی. د پاکستان پوز له 2010 زیږدیز کال څخه د کونړ پر خاوره د توپونو او نورو وسلو ډزې کوي چې تر اوسه په لسګونو کسانو ته مرګ ژوب لاړولی او په سلګونه کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ کړي دي. تر اوسه پاکستاني او حکومتي مسؤلینو د نوو پیل شوو توپچي بریدونو په اړه کوم نظر نه دی څرګند کړی.
د ازادۍ راډیو خپرونې اوري. د پاکستان د ګمرک چارواکی وی هیواد به هند ته اجازه ورکړي چې 50,000 ټنه غنم او دوا د دې هیواد له خاورې په ترانزیت لارو افغانستان ته ولېږدوي. په دې اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
پاکستانی چارواکو د سیشن به پورز دانه آشنا پریکړه وکړه، ځکه چې اسلام آباد له کلونو راهیسی هندي مالونو ته اجازه نه ورکوي چې د پاکستان لاله ولېږدي. د پاکستان د ګمرک موقتی مشر بیلام رمضان رویټرز خبري اژانس ته ویل چې په لومړی کاروان کې بشپې تل اړوي وي چې د واګه بندر للارې به راتلونکي اونۍ سه شنبه د پاکستان خاورې ته داخلي سي. اغلی رمضان زیاته کړه چې دا بشري مرستې به په جلال آباد کې د خوراک د نړیوال پروګرام استازو ته وسپارل سي. د خوراک نړیوال پروګرام استازو تر اوسه د دې غنمو د ویش په اړه د خپل پلان په باره کې څه نه دی ویلي. د هند د حکومت یوې سرچینې ویلي دي چې نوې ډیلی دې ته ژمنه ده چې له افغانانو سره بشري مرستې وکړي او په دې تړاو له پاکستان سره همغږه هڅې وکړي. د نوې ډیلی او اسلام آباد ترمنځ پر دې مسالې له څو میاشتو راهیسې خبرې روانې وي او پاکستان پر دې ټینګار کاوه چې هندي مرسته به په پاکستانی لاریو کې افغانستان ته رسول کیږي. خو هند ویل که هندی لارې ته اجازه نه ورکول کیږي نو افغانی لارې دی د هند 50,000 ټنه غنم له هند د پاکستان له لارې افغانستان ته انتقال کړي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دا غنم او دوا د کوم هیواد په لاریو کې له هند افغانستان ته وړل کیږي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته. دوی
بشري حقوقونه
شزا د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د افغانستان د فوټزال تر 19 کلنو کم عمره لوبډله به سبا له ازبکستان سره د منځنۍ آسیا د فوټسال د اتلولیو په ترڅ کې لوبه وکړي. دا مسابقه په دې جام کې چې د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې روان دی د دوهم مقام پر سر ده. د هیواد د فوټسال تر 19 کلنو کم عمره لوبډله تر اوسه د منځنۍ آسیا د فوټسال د اتلولیو په روانو لوبو کې توانېدلې چې د برونز مډال خپل کړي. که چیرته د لوبډلې ازبکستان ته ماتې ورکړه نو د سپینو زرو مډال به وګټي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویان فیروز مشوف ازادۍ راډیو ته ویل که افغان لوبغاړي ازبکستان ته ماتې ورکړي نو دوهم مقام به خپل کړي.
زموږ ملي لوبډلې تر اوسه درې لوبې کړې دي. یوه لوبه یې ایران ته بایللې، دوې لوبې یې ګټلې، هم یې قرغزستان ته او هم یې تاجکستان ته ماتې ورکړې. د اوس لپاره زموږ درېیم مقام او د برونزو مډال کره شوی. که ازبکستان ته ماتې ورکړو نو دوهم مقام به مو هم خپل کړی وي.
روان جام د قرغزستان په پلازمینه بشکیک کې روان دی. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته به سالی محمد سالی له تاسو سره وی، خو له هغه مخکې د خبرونه وروستی راپور ته پام وکړئ. د ناتو د دفاع وزیران نن د اوکراین په اړه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې غونډه کوي. په دې غونډه کې به پر دې خبرې وشي چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید مخه څنګه نیول کېدای شي. د موضوع جزئیات احمد شیبر اوروي.
د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ په بروکسل کې د سیشن بي پورس خبريالانو ته وویل چې ناتو داسې نقشه نه ده ترلاسه کړې چې روسیا دې د اوکراین له کړکیچه لاس واخلي.
ناتو دیفنس منیسټرز ول میټ ټو اډرس
دی وی د ناتو دفاع وزیران به اروپا ته په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو جدي متوجه امنیتي بحران د مخنیوي لپاره غونډه وکړي. له ماسکو څخه داسې نقشه شته چې ډیپلوماسي ته به دوام ورکړي. دا د محتاطانه خوشبینۍ زمینه برابروي، خو تر دې دمه موږ پر مځکه د کړکیچ ته کمیدو هیڅ نقشه نه ده لیدلې. د ناتو د سرمنشي تر دې څرګندونو لږ وروسته پرون په ماسکو کې د جرمني سر اعظم اولف شولتس د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل او روسیې اعلان وکړ چې یو شمېر پوځیان به د اوکراین له پولې پشا کړي. روسیې د اوکراین له پولې سره نږدې 3000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي. لویدیز دغه هیواد ته چې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وسمه لاندې کړې ده اندېښنه لري چې پر اوکراین برید ونه کړي. ماسکو ویلي دي چې پر اوکراین حمله نه کوي، خو ټینګار کوي چې ناټو د اوکراین ته غړیتوب نه ورکوي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. د برخې ته مو زه سالم محمد صالح هرکلی کوم. فبروري میاشتې 15مه له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو له کلیزې سره برابره ده. درې دېرش کاله مخکې د فبروري میاشتې پر 15مه د پخواني شوروي اتحاد وروستی سرتیری په افغانستان کې د دغه شرقي قدرت تر 9 کلن حضور وروسته له افغانستان څخه ووت، او وروستی امریکایي سرتیری په افغانستان کې د غربي قدرت له 40 کلن حضور وروسته د 2021 کال د اګست پر 1 له افغانستانه ووت. له افغانستان څخه د شوروي ځواکونو د بشپړ وتلو، د کلیزې را رسېدل او شپږ میاشتې وړاندې د امریکایي ځواکونو بشپړ وتل له ځان سره څه پیغام لري؟ په دې راپور کې د وضعیت ته کتنه شوې ده.
د افغاني شوروي اتحاد وروستای سرتیری جنرال بوریس ګورموف د 1999 کال د فبروري په 15مه نیټه د حیرتان له پله تیر سه او له افغانستانه ووت، چې په افغانستان کې د افغاني شوروي د پوځي حضور د پای نه خاوه. د افغاني شوروي اتحاد د وتلو اصلي لاملونه اقتصادي سقوط او په هغه وخت کې پر شوروي اتحاد د نړۍ ستا فشارونه په ګوته کوي، خو د دې څلورو لسیزو سیاسي، نظامی او ټولنیزې پایلې لا هم د افغانستان پر خلکو خپل اغیز لري. همدارنګه دغه سیاستوال او د سیاسي چارو پوهان د پخواني شوروي اتحاد او امریکا د وتلو ترمنځ د ورتوالي او توپیر په اړه نظرونه لري. د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق، چې ځان د افغانستان د ملي مقاومت د شورا غړی هم بولي، وایي شوروي اتحاد او امریکا دواړه يرغلګر وو او له افغانستان څخه د وتلو اصلي انګیزه د دوی اقتصادي ناکامي ده. هغه څه چې د نورو پوهانو په خبره زیات نور آباد لري.
د دوی لپاره پاتې کېدل نور ستونزمن و، نو ښاغلی ګورباچوف راغی او له دې ستونزې څخه یې ځان وژغوره او د شوروي اتحاد لګښتونه یې کم کړل او شوروي اتحاد هم ړنګ شو. په افغانستان کې د امریکا 40 کلن حضور هم د لوړ لګښت له امله ختم شو.
ښاغلی محقق، ډونالډ ټرمپ د امریکا پخوانی ولسمشر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو یو له مهمو تصمیم نیونکو څخه بولي، چې نه یې غوښتل په افغانستان کې د امریکا په حضور او جګړه نور هم لګښت وکړي. افغانستان ته د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د راتک په اړه نظرونه توپیر لري. ځینې وایي چې سور پوز د هغه وخت د حکومت په بلنه د خلق دیموکراتیک حکومت د ملاتړ لپاره افغانستان ته راغلی، خو محمد محقق وایي چې شوروي ځواکونه د افغانستان د څلورم ولسمشر ببرک کارمل سره یو ځای افغانستان ته راغلل، او په هغه وخت کې ببرک کارمل هیڅ حکومت نه درلود چې شوروویان راوبولي. کارمل د 1999 کال د ډسمبر په 20مه د پخواني شوروي اتحاد له راتګ سره هم مهاله په افغانستان کې ولسمشر سه، خو امریکا د نړیوال مشروعیت په درلودلو او د اوسامه بن لادن په مشرۍ د القاعده شبکې څخه د غچ اخیستو لپاره افغانستان ته راغله. القاعده د امریکا په خاوره کې پر سوداګریزو برجونو او نورو یالتونو د بریدونو په تنظیمولو تورنه سوی وه. په دې پیښه کې 2900 کسان وزل سول. پخوانی شوروي اتحاد 9 کاله په افغانستان کې پاتې سه، خو امریکا 40 کاله پاتې سوه. مجاهدین هغه مهال له روسانو سره په جګړه بوخت وو، او د امریکا پر وړاندې بیا طالبان په افغانستان کې د جګړې اصلي اړخ وو، چې دواړه ډلې د وخت په توپیر سره په افغانستان کې واکمنې سوې. د سیاسي چارو په طارق فرهادی ازادي رادیو ته په دې اړه وویل،
په هغه وخت کې هم مجاهدین قصی انحصار طلبی درلود، انحصار طلبی د داخلي جنگ سبب وګرځیدل. سما جغ په طالبان کې دا ده چې طالبان مشروانو باید د تاریخ درسونه ته پام وکړي.
محمد محقق وایي امریکا د پخواني شوروي اتحاد برخلاف په خپل لاس کې نول سوی حکومت ته لازم ونه ګڼل چې د قطر په تړون کې شریک او یا هم حضور ولري. هغه په دې باور دی چې امریکا د قطر د تړون په نتیجه کې د افغانستان واک د طالبانو په لاس کې ورکړ. طالبان پر افغانستان د واکمنیدو پر مهال په ځینو ولایتونو کې له ځینو سیمه ییزو پوځي قمندانانو او پاڅون کوونکو سره همدارنګه د مقاومت جبهې ځینو غړو سره په لومړۍ ورځو کې ځای ځای وجنګېدل، خو پر پلازمینه کابل بیا له جګړې پرته واکمن شول. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلو، خو د ازادي راډیو پوښتنو ته یې ځواب ونه وایه. بیا هم طالبان ځانونه د میدان بریالي ګڼي او د ملا حسن اخندزاده په رهبرۍ خپل سرپرست حکومت د واکمنۍ لومړی ورځو کې اعلان کړ. د امریکا او پخوانی شوروي اتحاد د حضور تک او را تک واټن دومره نږدې دی چې د افغانستان ډیری خلک پر خپل ژوند د اغیز شاهدان دي. په هرات ولایت کې د متخصصینو د شورا مشر او د سیاسي چارو پوه محمد رفیق شهیر یو له دغو افغانانو دی. ښاغلی شهیر خپله کیسه د پخوانی شوروي اتحاد سره د مخالفت او نه منلو په اړه پیلوي.
شوروي اتحاد داسې مهال افغانستان ته راغی چې ډیموکراتیک ګوند پر افغانستان واکمنو او ټولو افغانانو ورسره له اعتقادي، ټولنیز او اخلاقي نظره مخالفت لاره، نو د هغوی پر وړاندې یو غورځنګ او ټول ګډونه جهاد پیل شو او ګاونډیو هیوادونو هم په دې برخه کې مرسته وکړه.
ښاغلی شهیر بالاخره دغه مخالفتونه د پخواني شوروي اتحاد د وتلو لامل بولي. نوموړی وایي له افغانستان د شوروي اتحاد د وروستي سرتیري د وتلو پر مهال په هرات ولایت کې و. د زیاتوي خلکو ته د خوشحالۍ یو ځانګړی احساس پیدا شوی و چې آن د هم له همدې عمله خلکو ته د خیرات په توګه ډوډۍ ویشلې وه.
کله چې روسانو غوښتل له افغانستان ووزي، ډاکټر نجیب الله په واک کې وو او هغه یو پیاوړی کس او ویکړی شول امنیتي ځواکونه سم رهبري او امنیت ټینګ کړي او روسان له افغانستان ووزي.
کاغلی شهیر دغه شان وایي د پخواني شوروي اتحاد د لاس حکومت هم بالاخره سقوط سه او مجاهدین واکمن شول چې کورنۍ جګړې رامنځته شوې او د هغو جګړو لوړه بیه هم عام افغانانو په ځانګړي ډول د کابل ښار اوسیدونکو پرې کړه، چې د مجاهدینو د حکومت په سقوط سره بیا د طالبانو لومړی پړاو واکمني پیلېږي. له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد او امریکا تر وتلو وروسته یو تفاوت دا دی چې د ډاکټر نجیب حکومت له افغانستانه د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته شاوخوا درې کاله دوام وکړ، خو د محمد اشرف غنی په افغانستان کې د امریکا د حضور د دوهم ولسمشر حکومت کابل ته د طالبانو لراتک سره سم او له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو له بشپړ وتلو 15 ورځې وړاندې سقوط وکړ.
ازادي رادیو ته واجیست. د کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کروندګر وروستوی اورشتونو ته خوشی څرګندوي او وایي چې دغه اورشتونه به راتلونکي کال وچکالي ختم کړي او دوی به لخبل زراعتي مزکو د قناعت وړ حاصلات ترلاسه کړي. نور حل په دې راپور کې
بزګران ورستی ورختونه نه یوازې د غنمو او شولو فصلونو ته بلکې باغداري، مالداري او څړځینو ته هم ډیر ګټور بولی او زیاتوي چې د اوبو زیرمه هم ورسره زیاتیږي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ یو کاروندګر نصر الله په دې تړه آزادۍ راډیو ته وویل
سخت کال دکان حاصل ان شاء الله تعالی براکا ادو خاطر چې بارانونه زیات دي او میګه مالونه هم هر څه ماړه دي سخت کال او د امام صاحب داسې یو ولسوالۍ ده چې ډېر کښتونه هر څه زیات دي که بارانونه ونه شي هر سړی به نه دی د وږې سره به مخامخ شي.
کاروندګر زیاتوي د کندز د غنمو د تولید ډیره برخه پر للمي ځمکو ولاړه ده، خو بیا د للمي غنمو حاصلات ورختونو پورې تړاو لري، خو وروستي ورختونه د وچکالۍ د پای ته رسېدو زیری بولي. د دې ولایت د خان آباد ولسوالۍ یو کاروندګر عبدالشکور وایي
باران ته یو کوټ پورې فائدہ لري او آئنده کې که باران سے نور ډیره فائدہ وکړي ځمکو ته هر شي ته او که یخ سے نو او چنجي له منځه ځي نو مونږ وایو چې باران نه کیږي نو ځمکې به وچې سي، سږ کال به فصل ونه سي او غنم به کمبوتی پیدا کړي ملک کې. نو شکر د الحمدلله د خدای پاک فضل و چې باران وسو.
دوی وایي تیر کال د وچکالۍ له امله په ځمکو کې چنجي او یو ډول زیان رسوونکي حشرې پیدا شوې وې او د کروندګرو کښتونو ته زیان رسولی و، خو وایي د همدې ورښتونو له امله به مزیره حشرې له منځه ولاړې شي. د تخار د بنګي ولسوالۍ یوه اوسیدونکي یار محمد چې په سل جریبه للمي ځمکې کې غنم کرلې دي ازادۍ راډیو ته وویل
ما پارسل از نه بارې
تیر کال د وچکالۍ له امله کروندګر او مالداران سخت متضرره سوي وو ځکه موږ له خپلو کروندو ښه حاصلات ترلاسه نه کړل او دغه راز مالونه مو د وښو له نشتوالي سره مخ وو خو سږ کال ښه پریمانه بارانونه وسول او تمه لرو چې په راتلونکي کال کې له خپلو کروندو ښه حاصلات ترلاسه کړو
د بدخشان ولایت یو شمیر کروندګر وایي چې سږ کال د ژمي په موسم کې په دغه ولایت کې واوره او بارانونه ډیر شوي او دوی به په راتلونکي کال کې د اوبو له کمښت سره نه مخ کیږي او له خپلو ځمکو به هم ښه حاصل ترلاسه کړي د بدخشان د کشم ولسوالۍ یو کروندګر حمیدالله وایي
سږ کال د ژمي په موسم کې ښه ورښتونه او په وخت سره وسول دې ورښتونو موږ خپلو کښتونو ته هیله مند کړي یو انشاءالله په راتلونکي کال کې به موږ د اوبو له کمښت سره نه مخ کیږو
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم وروستیو ورښتونو ته هیله مند دي او وایي چې په دې سره به وچکالۍ له منځه ولاړه شي او د کروندګرو په حاصلاتو کې به ډیروالی راشي د شمال ختیځونو ولایتونو اکثر اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي او له همدې درکه عواید ترلاسه کوي خو وروستیو ورښتونو بزګران هیله مند کړي چې په راتلونکي کال کې به له خپلو کروندو ښه فصلونه ترلاسه کړي
له دې سره د دې خپرونې مطالب ختم سول په پاتې شیبو کې له نورو همکارانو سره اوسئ
قدر من اوریدونکو د خبری برخه پای تر ورسیدو د خبرونه په دوه منیمای کې د ازادۍ او اوریدونکو پروگرام تاسو وړاندې کیږي خو دا شپه په مو کړی د خبرونو لندیسته د طالبانو چارواکي وایي د کونړ ولایت پر سرکانو او مروري ولسوالۍ د پاکستان لوري د توپونو ډزې شوې په کونړ کې د طالبانو یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یاد شي ازادۍ راډیو ته ویل چې له پرون مازدیګر رئیس د پاکستان لخوا ډزې روانې دي او دوی مسله له کابل سره شریکه کړې ده پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د دې بریدونو د مرګ ژوبلې راپورونه هم نه دي ورکړل شوي د ډیورنډ کرښې ته د نږدې سیمو خلکو ازادۍ راډیو ته ویل چې کډې نورو سیمو ته بر کړي دي پاکستانی چارواکو خبر ورکړی چې راتلونکې اونۍ د هند د 50,000 ټنه غنمو او یو اندازه درملو لیک د پاکستان له لارې افغانستان ته پیلیږي د پاکستان د ګمرک مشرې رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې د راتلونکې سه شنبه په ورځ به 60 لاری د واګه بندر له لارې د پاکستان خاورې ته ننوځي د پاکستان د ګمرک مشرې همداراز ویلي چې د مرستې به په جلال آباد کې د خوړو نړیوال پروګرام ته وسپارل شي برتانیا وایي چې په راتلونکي مارچ میاشت کې به د افغانستان لپاره د بس پنې د راټولولو په هدف د ملګرو ملتونو د آنلاین سرمشریزې کوربه وي برتانوي چارواکو پرون وویل چې د دې غونډې هدف دا دی چې د افغانستان لپاره د طالبانو له واکمنېدو وروسته په بشري برخه کې میلیاردونه ډالره مرسته راغونډه شي وروسته له دې چې روسیې خپل یو شمیر ځواکونه له ایران سره له پولې نه په شا کړل د مسکو او لویدیځ ترمنځ لانجه په کمېدو ښکاري د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په مسکو کې د جرمني له صدراعظم اولاف شولت سره ګډې خبري غونډې ته وویل چې هیواد یې له دې سیمو د یو شمیر سرتیرو د ایستلو پرېکړه کړې او تمه ده چې د نړۍ تر ټولو ځوان پیلوټ د ځمکې پر شاوخوا سفر پیل کړي مک ردرفورد برتانوی دی د بلجیم طبیعت لري او شپارس کلن دی نو موړی غواړي په خپل کوچنی الوتکه کې د مارچ له 18 د ځمکه چار چاپیر سفر د دوه یا دریو میاشتو په ترڅ کې پیل کړي په افغانستان کې د طالبانو د بیازلی واکمنېدو او د بیوزلۍ او بیکارۍ له زیاتېدو سره ایران ته په قاچاقي لارو د افغانانو تګ زیات شوی دی له ویزې پرته ایران ته سفر ګواښونکی او انوژونکی دی په هرات کې یوه کورنۍ وایي ایراني پولیساتو یې 15 کلن زوی چې غوښتل یې له قاچاقي لارو د کار لپاره ایران ته واوړي په مرمیو ویشتلی او وژلی دی په دې اړه د ازادۍ راډیو په یوه ځانګړي راپور کې چې د نن خبرونه کې باوران دي شي له هغه کسانو سره خبري شوی چې په غیر قانوني لارو ایران ته د سفر موزه په خوکړې دي دلته د دې راپور لاندې برخه درته اورو
د جمهوریت نظام له سقوط وروسته سهراب د خپل کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو لپاره ایران ته په قاچاقي لارې د تکل وکړ، خو کورنۍ ته بیرو حجسد وسپارل شو. د هغې د کورنۍ یو غړي وسیق نوازیان ازادي راډیو ته وویل
غوښتل یې په غیر قانوني لارو ایران ته ولاړ شي. د ایران پولیسو پرې په ډېر ظلم ډزې کړې او شهید کړی دی. ایران کې ترې د بدن ټول غړي ویستي وو.
ډیر شمیر افغانان ایران سره پر پوله پروت نیمروز ولایت کې د انساني قاچاق کوونکو سره د یو ځای کېدو شېبې شمېري. انساني قاچاق کوونکي دوی لومړی پاکستان او بیا له هغه ځایه پلی وږي او تیږي ایران ته بیایي. په دې افغانانو کې ملکیانه او نظامیان دواړه شته.
د دې راپور د اوریدو لپاره د ازادۍ راډیو خبرونه ته چې د ماښام تر او بجو دوام کوي غوښ شي. قدر من اوریدونکو په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ او اوریدونکو د اونیس پروګرام اوریدو تر بولم چې اسد الله لودین چمتو کړی.
ازادۍ او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې د ژوند چاري مخي وي. په دې اونۍ کې غانو اوریدونکو د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر هغه پریکړه پیغامونه راتپریخي چې د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ په اړه یې کړی ده. بایدن ویلي د کنګل شوی وو میلیارډ ډالرو لډاله نیمایي ازادوي او نور به تر هغه ساتي چې د سپتمبر د ولسمې پیښو د قربانیانو قضایي داوا پایتنه ورسېدلی. بایدن ویلی د کنګل شویو و میلیارډ ډالرو له ډالې باندې مایي ازادوي او نور به تر هغه ساتي چې د سپتمبر د ولسمې پیښې د قربانیانو قضایي داوا پایتنه ورسېدلی. د پریکړه پراخ خبرګونونه پارولي. طالبانو تازه ویلي ک بایدن خپل دا پریکړه بیرته وانخلي. دوی بل متحده ایالاتونو سره پر خپل پالیسۍ له سره غور وکړي. دا چې امریکا ولې داسې پریکړه وکړه په دې اړه درته مرکه هم لرو، خو راځي په فایل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
سلام علیکم، زه خو دې با کول سره خبرې کوم. نو دا ورته دې امریکای کوم پریکړه چې کړې دو چې باندې پیسو په مقابل کې دا پیسې ته تلیفون دې بند کړی نه کوي. سماو پاکستان مونږ خو نه وکړ افغانستان یو نه مرشوا پاکستان دې وګصای شي مونږ دا کته هغه له لاس نیسته د پاکستان وګصای شي ځکه چې مر مغه کې شو.
السلام علیکم، زه محمد عارف د پکتیا ولایت د ریف زاویر سوالی وسیدن کایم. زه د زاویر رادیو ته پیغام پریږدم. دا چې امریکا او سمشر د افغانستان د پیسو په اړه کې یو غیر قانوني او غیر اخلاقي پریکړه کړې ده، کورونه مو وران شوي دي او وطن په سولو مو کې زړه ده، موږ له چا نه حرمت وغواړو. سلام،
زه احمد همدر د لغمان ازادۍ رادیو ته دا پیغام پریږدم. بیا ستنه مخکې سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته وایم. دغه کمی پیسې چې امریکا ولسمشر اعلان کړی ده چې دا ایساری او د افغانانو حق ده، دا ظلم ده، دا زیاتی ده. او هغه هم په دې وجه باندې چې اسامه بن لادن په وجه باندې، نو اسامه بن لادن خو په پاکستان کې راوتی ده، باید د پاکستانیانو پیسې هغو قربانیانو ته ورکول شي. دا هم د کونډو د یتیمانو پیسې دي، دا ظلم ده، دا زیاتی ده. والسلام ته احترام.
السلام علیکم، حکیار له پکتیا څخه. زه ما پیغام دا ده امریکایانو ته چې زموږ حق ضایع نه کړي او زموږ پیسې خپل هغه ته ورنه کړي. دا طالب هغه دی، دا د ملت حق ده، د ملت هغه ده. او دا باندې ځنه جوړی ده امریکایانو خپل اړه هغه که نه اوسامه ورغلی او نه هغه ورغلی، دا برجونه هر شی دوی په خپل لاس لنګ کړه او افغانستان ته د راتلو بانه جوړه کړله. وسلام،
زه د ګرون متفاید حیات الله ایم د ایراد راګیم. په ډېر تعصب دا نه میلیارډ ډالر د افغانستان د غریبو خلکو د محکومو خلکو دا د داتا حق نه لري. یا د یولسم د سپتمبر هغه کار افغانانو نه وکړی، هغه عربانو کړې وه. هغه دغه هم شاید تاسې دستوري توتیا وکړله په ضد دو چې افغانستان ته راوځي. وخت چې افغانستان ته راغلی په ودون بمبارونه وکړل، په جنازو بمبارونه وکړل. یو سرباز په کندهار کې ولاړ، د یوې قریې ټول نفر یې بېګناه مړه کړل. په لحاظ د خدایا صدای ازادۍ دغه نه سر کړئ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه ابراهیمی جندل ولسوالی د غزنی ولایت جندل ولسوالی برخوردار کلا چې دا پیغام تاسو ته ثبتوم. اول خو تر ټولو نه مخې ازادي راډیو شلمی کلیزې مبارکي ټولو ته وایم، او بیا د امریکا پر رئیس جمهور باندې دا غږ کوم چې زموږ کومه پیسې چې دي دا باید دوی را ازادي کړه. دا نه میلیارده، دا نه د اسامه اکو او نه اسامه موږ راوستی، د امریکایانو راوستی و پاکستان ته، او له پاکستانه دلته راغلی و پخواني رئیس جمهور استاد رباني ده ته دا زمینه مسایده کړې وه، یا یې د افغانستان تذکره ورکړې وه. موږ په ټینګه له دوی چې غوښتنه کوو چې د یولسم ستمبر په حملو کې نه افغانۍ ولو او نه افغانیان لاس پکې لري.
پیغامونه مو واوریدل. ډیری اوریدونکو ویل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن خپل پریکړه کې انصاف نه دی مراعات کړی او افغانانو سره یې زیاتای کړی. بایدن ولی د افغانستان د 3.5 میلیارد ډالرو پانګې د ساتنې خبره کړي. په همدې تړاو احمد تکل په واشنگتن کې د پوهنتون له استاد او د افغانستان د کورنۍ چارو له پخوانی وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړي.
دلته درې مسلې مطرح دي. د بایدن حکومت لږ وخت ته د فشار لاندې دی په امریکا کې چې د افغانستان پیسې د دې لپاره آزادې کړي چې د خلکو سره مرسته وشي، خلک له لوی اخلاص شي. دوهمه اداده چې په عین زمان کې د امریکا محاکمو فیصله کړې ده د او کسان په نفع باندې چې درخواست کوي چې د طلب د غرامت لري، او هغه چې د القاعده د حملې په برخه کې چې یو اشکال مخکې وشول نو د هغو د غرامت لپاره محکمې حکم ورکړی دی، او په هغه وخت طالبان په قدرت کې نه و شل کاله دا حکم د تطبیق وړ نه وه. اما اوس په طالبان راغلی دي محاکمو دا مسله بیرته راپورته کړې ده، او حتی څو میاشتې مخکې سریعا حکم د تطبیق ورک. دا دوه مسله ده. درېیم مسله دا ده چې دا دواړه مسلې په داسې شکل سره حل شي چې د متحده ایالاتو امنیتي او خارجي پالیسي ته کوم صدمه ونه رسیږي او د هغو مصلحتونه په نظر کې ونیول شي. د محاکمو مسله یې ځنډولې ده فعلا، مهم میاشتې غواړي چې په دې برخه کې اجراات وشي، ځکه نو دا معنا نه لري چې دغه پیسې به فورا خلکو ته ورکړ شي. او درېیمه ادعا ده چې دواړه داسې شرایطو کې وشي چې د امریکا د پالیسي سره ټکر ونه کړي، یعنې طالبان په رسمیت ونه پیژندل شي، د طالبان رول دا کومکونه ونه شي، او په عین زمان کې د امریکا د محاکمو د حکم د رعایت په برخه کې اقدامات وشي.
جلالي صاحب، طالبانو په غبرګون کې ویل دي چې دا د افغانستان د پیسو غلا ده. دا عکس العمل د طالبانو ستاسو له نظره څومره مواجه او څومره پر ځای دی؟
د طالبانو دوه تر ټولو مهم مسله دا ده چې اول به نشناخت پیدا کړي، تر اوسه چا په رسمیت نه دي پیژندلي، ځکه که یو هېواد په رسمیت وپېژني دوی له انزوا نه راوځي، تر څو چې هغه غوښتلي چې بین ټولنې او د افغانستان خلکو دوی نه کړي هغه په ځای نه شي، څوک دوی د افغانستان یو مشروع دولت نه ګڼي. نو ځکه چې مشروع دولت نه ګڼي، نه امریکا او نه اروپایي هېوادونه چې 2 میلیارد ډالر یې په اروپا کې کنګل شوي دي هغه ورکوي، ځکه چې اساسا که یو دولت هم دا کار وکړي تعزیرات لاندې راځي، تعزیرات تر د امریکا تعزیرات نه دي، د ملګرو ملتو تعزیرات هم دي په دوی باندې. نو ځکه وخت چې حکومت کې 12 کسې د ټرس پولیس کې وي، د تعزیرات پولیس کې وي، دا مشکل ده د تیرو هېوادونو لپاره چې داسې اقدام وکړي چې صدمه یې خپله دوی ته ورسیږي. نو دا مسله باید د معقولې لارې حل شي. طالبان داسې کار وکړي چې هم په رسمیت وپېژندل شي او هم په عین زمان کې مرستې ورسره وشي، حتی که دغه مرستې دغه 2 میلیارد ډالر امریکا ورته ورکړي، یو څومره به ورسره کومک وکړي. اما د افغانستان تر ټولو زیات هغه احتیاج د خارجي مرستو باندې بنا دی، څوک خارجي مرستې ونه شي حتی دغه 2 میلیارد ډالر نشي کولای چې په افغانستان کې اقتصاد بهبود راولي.
طالبان اوس په نړۍ کې راشه درشه پیل کړی ده، او اوس یو پلاوی هم په سویس کې والته لیدنې کتنې پیل کړي، نور سفرونه هم درلودل مختلفو هیوادونو ته. له امریکا سره دا لنجبه طالبان آیا نور هم حاشیه ته نه کی، او دغه راشه درشه چې دوی پیل کړی ده له نړیوالو سره د لړۍ به قطع نه شي؟
تر کومه ځایه پورې چې د منجبت شوو پیسو پورې اړه لري، دا تنه په امریکا کې نه په نور هیوادو کې هم دا مسله رعایت کیږي. او مسله دا ده چې اوس دنیا که ارتباطات له طالبانو سره نیسي، تعامل سره کوي صرف د دې دپاره چې په افغانستان کې د بشري ناورین ختم شي.
نه دا چې د طالبانو حکومت پر سر ته پېژندل شي که تعامل طالبانو سره کېږي د دې د پارش په افغانستان کې نورین ختم شي تر څو چې هغه شرایط برابر نه کړي په رسمیت څوک نه پېژني د سیمې هېوادونه مجبور دي چې د ځینو متقابلو معاملو له خاطره پیش سره تعامل وکړي اما تر اوسه حتی هیڅ هېواد حتی پاکستان په رسمیت نه دی پېژندل.
مننه. او وروستۍ پوښتنه د دغې لانجې عواقب به د افغانستان لپاره څه وي د طالبانو او د امریکا لپاره به څه وي؟
دوی مسلې دلته موجودې دي یا دوه د امکان موجود دي یا که طالبان وکولی شي چې هغه غوښتنې چې د افغانستان خلک یې تللي او هغه غوښتنې چې بینلملي ټولنه یې د یو مسؤول حکومت پایس دوی نه غواړي که دغه په ځای شي په رسمیت پېژندل کېږي کومکونه د افغانستان ته راځي ثبات د افغانستان ممکن ده چې ډېر زر وخت کې تعمیل شي. دوی دا چې دوی ودرېږي په خپل ایدیالوژي د خپل ایدیالوژي د پاره چې کومک وکړي دوی اتکا په خپلو طالبانو کې په یو قوم کوي او له بلې خوا په القاعده کوي په نورو هغه منطقوي تروریستي ارګنایزیشنو کوي په نتیجه کې ثبات له افغانستان له منځه ځي افغانستان بیا بحران راځي او بیا د ډېر هېوادونه په دې سیمه کې چې موجود دي شاید مداخله وکړي.